پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح د خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرکشوب له اوښتې ده. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یوه ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څلور مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډې کې تر ګډون وروسته له رسنیدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخته ځي څو دایمي سولې ته د رسیدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزی هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګان او لقمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام په پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو سوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د میوند په جاري خوشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړي ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لا بون ځوکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وجل سوی او دوه نور ټپین سی بي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځوکونو ته دا وښتو زیانونو یادونه و نه کړه، خو وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه ډلې په یو اعلامیه کې د کندهار کابل پر لوی لار په یوه کمین کې د او سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځوکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړې چې غاړې په مزو تړل سوی وه تېر یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې دغه ژورنالیست اول خفک سوی بیا یې مړې یوه کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکي په وار وار د خبریالانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلي. وژل سوی ژورنالیست کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوه چې په سندي ژبه خپرونې کوي. د بې سرحده خبریالانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوي و چې په سیمه کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټی کې سوي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګزرن ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکوونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 940 وګړي او 15 بهرنیان راانتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,860 نور کسان اخته سوي او 90 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوي پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالي دي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. دوی ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین وي.
له سلام محمد سلیمان چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکای ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غروانی پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مو خبرونه نن د کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 څپه صافه او وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه شوي چې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ښاغلی صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، ښاغلی صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګ د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونه وکړه چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخ کې وړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنه به شدت. ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای سال کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب ښاغلی صدیقي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او تیر ورځ د افغانستان د قلوردګانو همدارنګ د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقي همدارنګ زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه شوې ده چې اوربند او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همدا شنول چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقي زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقي د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لوی جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالې ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقي شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقي په دې اړه واضح وویل؟
صدیقي په دې اړه بشپړ جزئیات ورنه کړل. دومره ویل چې تیر ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهوري ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلام مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمول لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیات ته ولاړ شي. خو دوی ویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وسي او وخت راورسیږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
بله افغان صاحب، مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د منشن په امنیتي کانفرنس کې لګډون وروسته افغانستان ته له ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړې او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
دا یو نو بې کفایتي ښیي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغسې رغنده ګامونه چې د سولې د دغه روانې پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دي اخیستل شوي. خپله د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یا د دې نه پخوا مثلا د خپله د سولې عالي شورا چې کلونه کار وکړ داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی هسې یو څه یې متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغه ادارې مشري کوي، غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی، متاسفانه فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بطی او سست حرکت دا به خپله ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کیږي ګډون وکړي. اما کلس خبر شي دا به ډېر واضح وي.
احمد زیسه محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یادا چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوي چې په افغان حکومت کې د سولې د پاره د سیو قبیره د وجود ولري؟
یو د ارادي موضوع ده او یو د مسلکي توب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو، په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کې دلای شي. د خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ د سولې په برخه کې لرو، دغه یو څوک نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط د سترنج دانو غوندي دی، یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغه سوي دي.
بلې احمد صاحب، بل اخره مون روان کوم خواته یو دغه د سولې پروسه د سولې خبرې بل اخره پایله ورکوي نی ورکوي، یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بل اخره د سولې او مشخصه پایله معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو ستو وس
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولا سکاله اسی په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوار نکړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. وروسته یو کال چې مختلف ناسې د سولې لپاره وشوې د امریکای د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بل اخره دغه وروستیو کې د حد تر رسیدلی چې اوس امریکایان هم پوهیږي چې نور به اعتبار کیږي په نړیواله کچه او خصوصا افغان ولس ته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دې وخت کې دوی لږ ګړندي شوي دي. که موږ یې پرتله کړو نو امریکایان چې په هغومره ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل دوی سره وغږېږي، هغو دغومره دا موضوع اوږده کړه او زر یې نتیجه تر اوسه هم یعنی نه ده اخیستې. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نه شي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو، د افغانستان جمهوري ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کمول لپاره ان تدابیر ونیسي. د هغه شرط چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنی چې طالبان ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دوړلو ترمنز دغه موافقه لاسلیک شي. موافقه تر لاسلیک کیدو مخکې باید وی اونې په موده کې په افغانستان کې شخړې کم شي او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړې دي. ازادي راډیو او ریاو هم دا شب مو یو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وای چې خاين نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو ورستي پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبريال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزی دفتر کې هم دا شب را سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلې دي؟
روسیا تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده. شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړي. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې و چې باید 15000 محلونه هغه هم پرون بشپړ نن بشپړ شوی ده. هغه د نتایج فورمې چې دی هغه دوی ته را رسیدلی دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول پلان کاري پلان بشپړ کړی، اوس یې د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له 1 بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کیږي چې هم هغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ وروستۍ یعنی هي پایله اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کوم چې د راپور کې کومه ستونزه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کوي زه وایم چې دغه د ورسمشه را کول ورستي پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پاترسيږي. د یو ټکیبل هم یاد کړي ځینې مسایل په دغه ورستیو کې نورې سي د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو د ټاکنې شرکتونو کمیشن د کمشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه به تاسو ته پام نه کړي. دوی ولې چې خبره چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې دا څه شری دا غلط خپل د بایومټریکی معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي دا کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوی دی او هغه ادعا چې شوی دا ول مهمه نه و چې دا مطرح شوی وي چې دا حساس وړاندې دی بلکې دا ناسم نه دی واځي چې ناسم ده بلکې غلط هم تعبیر شوی ده.
بل ظاهر مل صاحب
او همدارنګه دی
بلې ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رايو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او همپالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د همدی کمشنر څخه وکړه چې ساسه په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم سرګن شوی. دا ویل د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی، موږ د چا په فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوی ده، موږ هغه خلکو ته بیت وړاندې کوو چې بل اخر دغه برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نوري صاحب د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنیزو ډلو چې یو څوک نه وو کوم خبر یې شوی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دې کمشنر هغه لی دانشکار دا خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنې شکایتو کمیسیون ته لیکلي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې چې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان ځواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب رانه کړ. په دې معنی باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې چېرته کوم کوم کار پاتې، موږ ته یې وایي چې هغه هم تطبیق کړو، خو موږ ته کوم ځواب رانه کړل شو. په دې معنی چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټوله پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سله د ولسمشر ټاکنو وروسته پایله اعلانوي.
بله، امید ظاهر مل لتاسونه مننه د ازادي رادیو خبريالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزی دفتر د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ورستیو پرمختګونو له حاله خبرو، لکه څنګه چې مو واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشر د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو له مخې افغان ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلی، او ورپسې د هغه سیالي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتې شي او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مخکینۍ لومړنۍ پایلې تایید کړي، اشرف غني به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفیه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې 13 ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
بعد از درې ورځې نندارتون کې د افغانستان کرنیز توکي، طبي بوټي، وچه او تازه میوه او غالې نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه لیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 496 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو لپی یو استډیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخلي دي چې زموږ د مشال رادیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي. بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیلې ده چې د چین د ووهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا ویروس الامل حالته بند پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام څېړلی د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي څه تدابیر نیولې د افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیره مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده د افغانستان عامې روغتیا وزارت د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې، او ډیر ژر وایي چې تیاره به لاړ شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې د دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 200 افغان ماسیلین دي دوی بل انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه نو وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره مونږ تاسو ته کوم ډیر ځکه دغه اخري دغه پرسیدلې تصامین پړاو ته ټول کورونا کوارډینټ شوی دي او فقط ټیم مامداده چولار شو مسئله انتقال کی.
نوري صاحب لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلی و چې دغه مسلینو د انتقال لپاره یو تیاره الوتکه چارټر کړی دا او دغه مسلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلومو دلایلو لامل دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایرس باندې نه دی اخته شوی، او دام نه وایي چې دوی به وهان د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړې وای چې دا یو مسؤول انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به پکې نه پیښیږي.
بله اکرم الله اکرم، لته سن مننه په دې هله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له خار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولې وو دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وی او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادب له دې خارې استلې، خو یوازې افغان د چې امپاتي دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ دا او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله هم د شپې سره د ټلیفون په لیکل احمد الله خبرونه ته خره غلاست. خدای دې بخنوري څه
مننه.
بلې راته وایي چې نن په څو شیبو کې دغه کانفرنس پای ته رسیږي. نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نورې صاحب، دغه کوم کانفرنس پرون شروع شوی او نن یې دویم ورځ دا وخت دی کانفرنس اخیرنی سیشن چې کوم هغه روان دی چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی ارباب شهزاد، دوی وته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې موږ کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې مېش دا 1.4 میلیونه رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان موږ په زور زبردستۍ سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې موږ دا کتلي دي چې کله کډوال موږ لېږلې دي په زور باندې، نو چې په کوم رفتار سره موږ لېږلې دي هلته په افغانستان کې د هغې دپاره وسایل نه وي، هلته د هغې دپاره ځای نه وي برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستۍ ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په دې تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې موږ نړیوالو قوتونو ته موږ دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتې د دوی په عزت سره مرحله واره واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توثیق ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه ده ختميږي. نو هغه هم دا ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان. جی
بله احمد الله، دغه کانفرنس دی لپاره بلل شوی دی چې د پاکستان هغه کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې 40 کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغه څه مرسته چې لازم وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نه نوري سه بالکل هیڅ قسمه مرسته چې کوم دي هغه په حواله سره یې څه منور دا کانفرنس لکه دوی به دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوال وشو نو یو قسم له پاکستان ستاینه نو بالکل په ذکر چې پاکستان ستاینه خو وشو له خدا ونویل شي چې د کډوال راتلونکي به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دوی به په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به په څونه وخت دوی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاتو یا به دوی سره څه قسمه مرسته کوي یا دوی چې بیرته سي $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نیز ته هم دا بساتو په دې حواله سره هیڅ خبرې ونه شولې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې کلی چې هغه کوم مرسته وعده کړې وي په کار چې هغه مرسته نه صرف پاکستان سره بلکې افغانستان سره دی وکړي چې دا کډوال واپس لاړ شي چې هغه ته د دې سره دی واپس سمبالولو دغه وشي
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله له اسلام آباد چې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ دا او دا کانفرنس هم نن په څو شیبو کې امپایټر سیګ په همدې سره د خبرونه دوهم نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د روختیا خبرونه مهیروي خو اوس سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوزي او ملکی چارواکو سره د سوری په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکوي هر پرون ماشم په یو خبر پانی کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په منشن شار کې په نړیوال غونډه کې تر ګډون وروسته د راستنې دوه سره سم د سولي د فرصتونو او د هغې پوړاندې د پروتوګوشنو په اړه له والیانو سره خبري وکړي کندهار او روزګان کې لاغون ځوکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د ملي اردو چارواکي وایي چې په دغو نښتو کې افغان قواوې نه دي زیانمنې سوي د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي د عزیز میمون مړی چې غاړې په موضوع تړل سوې وه تېر یکشنبه د سند ایالت په یوه سیمه کې وموندل سو پاکستانی چارواکي وای په خبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي ویل شوی دي د بمي چاودنې هدف د پولیسو یو موټر وو او اوکراین تر وی اونې ځند وروسته نن په پم کې لري چې چین ته یو الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1900 او په دې وایرس تخته کسانو ته اېڅ به پیښې 2500 ته رسیدلې دي
یا د ژوند شتمنی
د لوی او سپیشلی الله پنامه ته ازادۍ رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه میومنه هله دروغ جوړ خوشاله را مو وسی بیا هم د یک شنبه ورځ ده او د روختیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو ته خرغ لستویم دوستانو تل په تیر بیا هم موږ د ویخي موضوع سره راغلی یو چې په دې ورسته یو کې ګڼ شمیر هیواتوال البته ستونزه لري نو کچېری تاسو هم غوښت له موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکه شمیرې دی 0 نوی شل 15 سالویخت او 0 8 2 5 5 د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب محمد شعیب شعبان دی چې د داخلي ډاکټر یا هم د داخلي متخصص دی او کوم موضوع مو چې ټاکلی ده سکتې مغزي یا هم د مغزو سکته چې په دې ورستي او کې ډیره زیاته شوې ده په دې اړه خبره اترې ولرو او تاسو پوښتنه او تاسو نظریات به هم په خبرونه کې واخلو ډاکټر صاحب تاسو ته خرغ لست وایم په سر کې
به نام خدا تشکر سلام خدمت شما و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی امیدوار هستم که هر کجای هستین جور صحت مند باشین
دیر زیاده مننه ډاکټر صاحب با سر که درت وای است چه سکتی مغزی یا هم ده مغزو حمله چی ورته با عادی جبا ورته وای لیسو چه توایی؟
بسیار خوب ببینین سکته مغزی از نامش معلوم هست که زمانی که در مغز ما شما خون نمیرسه این حالت را ما میگیم سکته مغزی و این سکته مغزی در دو حالت است، یا در مغز در دماغ خون نمیرسه و یا یکی یک خونریزی در یک قسمت از رگهای دماغ اتفاق میفته. شما میفهمین هر زمانی که خون و اکسیژن کافی به دماغ نرسه، مغز کارکردش از بین میره و بالاخره مغز از کارکرد میمونه و کار درست انجام داده نمیتونه. بنان در این حالت اگر این اتفاق بیفته میگیم سکته مغزی اتفاق افتاد. خب این سکته مغزی در دو حالت اتفاق میفته، یا اینکه رگهایی که در داخل اعصاب ما و شماست بند میشه و خون نمیتونه در ساعات دوردستی از دماغ برسه، یا اینکه همون رگهایی که خون را به دماغ انتقال میده و بالاخره دماغ را زنده نگاه میکنه و از دماغ در حقیقت فعالیت خود انجام میده، اون رگا پاره میشه. وقتی که پاره میشه یک خونریزی اتفاق میفته و این خونریزی در حقیقت مانع فعالیت درست رگهای عصب در دماغ میشه که در اینمی حالت است ما میگیم یک شخص مواجه میشه با سکته دماغ یا سکته مغز.
بله دکتر صاحب، کچری پا لاملونو بندی خبری وکره، کم لاملونو شدی؟
ببینین در کل ما اگر به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی عامل ایسکمیک داره، یکی عامل هموراجیک. پیشتر من اشاره کردم ایسکمیک یعنی نرسیدن خون به دماغ را میگه، یعنی دماغ رگش یک کلاک تشکیل میده، یک علاقه تشکیل میده که خون را بندش ایجاد میکنه. پس یک عامل. عامل دومش ما هموراجیک میگیم. هموراجیک به این معنی است که رگ هایی که در داخل اعصاب است، اینا به نظر به عواملی که صحبت میکنم پاره میشه. وقتی که پاره میشه خون جاری میشه، تمام دماغ را میگیره و در حقیقت خون رسانی را مختل میکنه. خب پس به دو بخش. اما عوامل بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، عوامل مانند عوامل محیطی. ببینین خیلی وقتا ما شما در نظر نمیگیریم ام سبک زندگی ما شما میتونه یکی از عاملش باشه. استفاده کردن بیش از حد غذاهای چرب، غذاهای بیش از حد ثقیل، یا استفاده کردن بیش از حد الکل، استفاده کردن سیگار و یا هم بودن در معرض پسیف سیگار میتونه عوامل باشه که سکته مغزی در نزد یک فرد ایجاد شود. اما یک سلسله عوامل دیگه هم وجود داره، مثل امراض دیابت یا شکر. کسی که دیابت یا شکر داره بسیار زیاد زمین اساس هست تا هم رگهایی که در دماغ هست میتونه با سکته مغزی بیانجامه. در پهلویش چاقی. خیلی از وقتا هموطنان ما متوجه نیستن بیش از حد وزن و بیش از حد چربی که ما برش میگم چربی خون، یعنی افزایش کلسترول و تریگلیسرید. زمانی که کلسترول و تریگلیسرید در داخل خون افزایش پیدا میکنه، و پیشتر اشاره کردم که اینمی کلسترول و تریگلیسرید میره در عصب، اونم رگهایی که در دماغ هست بند میکنه. زمانی که بند میشه میتونه یکی از عوامل سکته مغزی در نزد افراد باشه.
بله دیر زیاد مننه دکتر صاحب، اړیکو ته به هم وخت ورکو. بگر چه دوستان څه پوښتنی لري؟ بله سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام، زما سلامونه مې ته هیلې احترامات مو
ونی. علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه مو اړیکنی ولیدا؟
نعمت الله افغانم د کندهار ولایت.
نعمت الله بخیر، اغلی خبرونی ته پوښتنه مو مطرح کړی.
پوښتنه مې دغه د دکتر صاحب څخه چې زه دوامدار د سر درد لرم، نو کومه وخت چې اته بجې شه بیا در مازیګر پورې زما دوامدار پر سر درد دی، او ژر تر ژره بس خبر مې په دماغ باندې ډېر بوج شي، درد ژر تر ژره راشي، غوسه ژر تر ژره راشي. نو که په دغه اړه دی معلومات راته وکړي زه به ډېر خوشحاله شم، چې مې کښم تفصیل راته وکړي، چې د هدایت وکړي موږ به هغه څه کار وکړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ورنه لرئ؟
صحیح ورور، د تا دماغ وینې راځي؟
یعنی د پوزې څخه مو وینې راځي ځینې وخت. متاسفانه اړیکه یې پرې شوه. ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه دا وه چې د ما سردرد ډېر زیاتي او ډېری وخت مې سردرد کوي، نو تاسو هم پوښتنه ورڅخه درلوده خو متاسفانه اړیکه یې پرې شوه.
بسیار خوب، ما برای هموطن ما اگر مشکل نباشه به فارسی صحبت
بکنم. مهربانی ډاکټر صاحب.
برای هموطن ما یک نکته رو میخوایم اشاره بکنم که هنوز روی علائمش صحبت نکردیم، ولی یکی از علائمش میتونه سردردی باشه. اما این سردردی ها تنها علائم سکته مغزی نیست. خیلی وقتا سردردی ها رو ما بخش های مختلف تقسیم میکنیم، سردردی های فشاری، سردردی هایی که در اثر میکروب یا انتان ایجاد میشه، سردردی هایی که در اثر تروما یا ضربه ایجاد میشه، بسیار زیاد است. پس ما برای برادر عزیز ما توصیه ما ای است که یک بار یک تصویر برداری اکسره از سر خود اینا بگیرن که اگر کدام مشکل یا کدام انتان در قسمت سر یا ساینس ها یا سینوزیت نباشه اینا باید مراجعه بکنن پیش دکتر مغز و اعصاب.
بله.
اما اگر انتان در قسمت سینوس ها باشه با گرفتن آنتی بیوتیک و دوا قابل علاج هست، کدام مشکل نیست. اما ما بیشتر میخواستم سوال بکنم که اگر خون از دماغتان میآیه وای باید مشخص شود که خونش چه رنگ است، تیره هست و یا هم شفاف است. اگر نه که خون از دماغ میآیه و تیره است، اینا هم علامه خطر هست، هر چه زودتر باید مراجعه بکنید پیش یک دکتر متخصص مغز و اعصاب.
بله ډیر زیات مننه دکتر صاحب، همری کرا اخلو. بله سلام، وقت مو بخیر. سلامونه، وقت مو بخیر.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم. سلام به شما محترم.
علیکم السلام، میربانی څوک لکم زینم اړیکنی ولی
جبل محمد باشن نه ولایت لوګر از لوګر صحبت میکنم.
محمد صاحب بخیر، اغلی خبرونی ته میربانی پوښتنه مو مطرح کړی.
ما از دکتر صاحب محترم سوال دارم. یک سال پیش برام یک سکته ده می طرف چپ ما واقع شد، یعنی رگا بندش پیدا کرد، دان ما هم کج شد، چشم ما هم. حالا از دکتر صاحب سوال دارم. دکتر صاحب معالج ما برام روزانه ملی فشار توصیه کرده یک دانم از اسکات
بسیار خوب
اسپری 9 میلی گرم
بسیار خوب.
حالا خواهش از دکتر صاحب خواهش میکنم که پروسه را دوام بدم یا
دکتر صاحب تاسو پوښتنه لری؟
بله برادر عزیز، فقط که شما چند ساله هستین؟
65 ساله هستم دکتر صاحب.
وزنتان؟
65. وزنم 100 کیلوگرم.
وزنتان زیاد است. خب بسیار خوب، انشالله شنونده باشین جواب میتیم.
بله مننه که آجی صاحب تاسو اړیکی نردیر زیاد مننه. میروانی دکتر صاحب،
برازی هموطن ما گفتن سمت چپ یک خونریزی داشتن. هر زمانی که یک خونریزی به سمت چپ دماغ اتفاق بفته با سمت راست دماغ از کار میفته، یعنی سمت راست فلج میشه. اگر سمت راست یک مشکل ایجاد شوه، سکته ایجاد شوه، سمت چپ فلج میشه. ما برازی هم وطن ما این اشاره را میکنم که اینا بسیار زیاد باید محتاط باشن، به خاطر از اینکه هم وزنشان اوورلود هست، وزنشان زیاد هست و هم سنشان بالا هست. این دو ریسک فاکتور عمده را شما دارین.
بله.
و حتی این رژیم غذایی را که ما و شما در افغانستان در افغانستان در کل استفاده میکنیم، اینا هم حاوی زیادی از کلسترول و تریگلیسیرید و روغن هایی را که ما شما استفاده میکنیم هست. پس اول باید شما رژیم غذایی را احتیاط بکنین.
بله.
در قدم دوم تمام مسائل را که دکتر مالشتان میگه باید هر یک ماه بعد، هر دو ماه بعد، هر شش ماه بعد باید شما تحت مراقبت باشین. اینمی دوا را تا زمان شما ادامه میتین که فشار خونتان کاملا ثابت میشه، رژیم غذاییتان تثبیت میشه، در پلویز باید ورزش بکنین تا حتی لازم به این نشه که شما دوای دوامدار دوای استفاده بکنین که حلقه خون به اینا کاهش بده، مثل آسکارت که پیشتر شما گفتین. تمام مسائل در نظر بگیرین، انشالله گپ قابل تشویش نیست.
دیر زیاده من نبی همری که تا وقت ورکه. بله سلام، وقت مو بخیر.
السلام علیکم.
کولای سید راتیو غک ټیټ کړی. فکر کوم دراتیو غک نه ټیټ کوي او بلې اړیکې ته ورسو. بلې سلام، وخت مو په خیر. بلې سلام. بلې سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وخت مو په خیر. مهرباني څوک لکم زینې ماری کنی ولی
قاری حدیم د کابل څخه مړی کني ولې د خورې تا او د تاسو ته سلامونه.
علیکم السلام، مهرباني حدیثه پوښتنه مو مطرح کړئ.
زما پوښتنه دا ده محترم چې زه خپل باندې د قران کریم درس تدریسوم نو
بله
ډیر کله کله فشار را باندې نو دا کوم داسې کوم عامل خو نه لري نو چې دا مغزي سکتا په دې هغه کې چې ته پیدا شي یا ما دا څه څه دا وکه ما چې دې مشکل سم مخامخ نشم دا عامل چې شي دې کپلا مينونو باندې وایي چې لا تش نه پات پیدا کیږي.
بله ډیر زیات مننه له تاسو نه. حدیث به هم بوخته ندر لودا و یه زد تینی وقت قرآن شریف یا هم همیشه قرآن شریف تدریسه اون و دیر را بنده زور رزی و ای تاسو نظر چه دیر دکتر صاحب دویتا؟
بسیار خوب، ببینین برادر عزیز، عوامل محیطی مثل فشار زیاد بالای اعصاب و یا داشتن استرس یکی از عوامل بسیار دور هست، اما ای که ما تدریس میکنیم قرآن شریف یا هم استاد دانشگاه هستیم یا در هر کجایی که مثلا فشار بالای دماغ میاریم، هیچ گاهی زمین اساس خدای نخواسته برای این موضوع نیست. چون خود مغز قابلیت از این داره که چندین برابر فشار را حداقل تحمل بکنه. ما میخواستیم روی عوامل صحبت بکنیم که شاید اگر روی عوامل صحبت بکنیم میتونه این سوال برادر ما حل شه. علائمش
بله میربانی دکتر سر
ببینین علائمی را که بیشتر اشاره کردیم، یکی از عاملش فشار خون بود بیشتر اشاره کردیم. ببینین در پلویزی که یک شخص دیابت میتونه داشته باشه یا هم چاق میتونه باشه، فشار خون بسیار زیاد زمینه ساز است برای سکته‌های دماغی و عصبی. اگر شما فشار خونتون ثابت هست، وزنتون ثابت هست، رژیم غذاییتون ثابت هست، در پلوی ازی اندک شما ورزش بکنین، هیچ گاهی را مبارتان مطمئن باشین و مبارتان اطمینان میتونم که تدریس یا هم درس دادن یا هم فشار بالای دماغتان خدا نخواسته هیچ گاهی مشکل را و یا هم ریسک فاکتور برای سکته مغزی نیست.
بله مننه دکتر صاحب، هماری کتا وقت ورکو. بله سلام، وقت ما بخیر. بله سلام علیکم.
بله مسلمه خود سلامون تا سلام
دیر زیاد تمنانه میره بانی چوک لکم زینه ماری کنی ولی
بله خواهش
فرسیدی در جز جهر نه تست خرقل است و هم کولی سی پختنم و مطرح کلی در دکتر سیب نه
خوری از پروگرامو خیلی تشکر سایم پشتان در بچه در مغزی سکتی وزنستان تا پا کم سین که زیر پیدا کیزی
بله
پشتان در اغه څوک چې روغی دي لري اغه د دغه مغزي فاکتور سره موخه کېدل شي کیا په څه باندې دا یو څوک چې په موخه مخدر اخته څومره د مغزي مخدر پر فاکتور مغزو باندې شرکت
کوي. بله ډیر زیاته مننه له تاسو نه. لومړی پوښتنه د دوی دا و چې هغه کسان چې البته په کوم عمر کې په دغه سه یو مشکل باندې اخته کیږي ډاکټر صاحب؟
بسیار خوب، ببینین معمولا در سن بالای 50 الی 55 سالگی، یعنی از نظر سن اگر ما در نظر بگیریم بیشتر در نزد افراد مسن میتونه اتفاق بفته، جوانان محفوظ هست، اما نادرا ما حتی جوانان را هم دیدیم که مصاب به این تکلیف شده.
خودی ورسته که دیر لیدل کیگی البته
بله دیدمشم، ولی بیشتر افراد مسن را میگیره و رده سنی 50 الی 55 سال به بعد هست. اما از نظر جنس اگر در نظر بگیریم باز در نزد آقایان بیشتر دیده شده نظر به خانما. عوامل مختلف دخیل هست، یکی از عواملش امی سبک رژیم زندگی ما شماست که آقایان بیشتر در مرز دود هست، سیگار هست، آلودگی هوا هست، استرس بیش از حد هست و تمام اینا میتونه شامل باشه و حتی رژیم غذایی را که مردها استفاده میکنن ثقیل‌تر، پرچربتر و اینا مسائل همشون دخیل است بر سکته دماغی در نزد آقایان. نظر به سن هست، اون بالاتر از سن 55 سال است. و سوال دومشان؟
بله دوای من پوښتنه ایده و چه دیری کسان چه روحی سونزی لری آیا اغوی هم پده مرز بندی اختکی یا هم سکته مغزی که ای؟
بله بیشتر اشاره کردم که استرس یکی از عواملی است که میتونه در تمام امراض شامل باشه. خود استرس میتونه مشکلات عصبی، سردردی ها، حتی جاندردی ها و عوامل مختلف در نزد یک شخص ایجاد بکنه، اما در سکته دماغی زیاد قابل تعامل نیست، یعنی زیاد قابل بحث نیستن. اما استرس دوامدار میتونه باعث چاقی شوه. خب وقتی که یک انسان چاق میشه، زمینه ساز است برای دیابت، برای فشار خون، برای چربی خون و بالاخره برای سکته مغزی و دماغی. یعنی اینا زمینه است، خود استرس زمینه ساز است برای امراض مختلف و این خود امراض مختلف زمینه ساز است برای سکته دماغی.
بله دره ما پختنه هم درلوده و ای هغه کسان چه مخدره توکی استعمالی آیا اغوی هم پا دست یا ناروغی بندی اخته کیگی یا هم دی غود پره دیر زیاد لیدل کیگی؟
فرق میکنه نوعیت مواد مخدر و ای که چه اندازه معتاد هست، اینا فرق میکنه. اما برای سکته دماغی و سکته مغزی پیشتر اشاره کردم هر عاملی که ایره همه ما شما بسیار راحت میتونه بفهمیم، هر عاملی که باعث بندش در رگای دماغ
دماغ یا هر عاملی که باعث ترکیدگی رگای دماغ شوه، این ما میگیم سکته دماغی. ایناله اگر استفاده کردن بیش از حد اوپیات ها و مواد مخدر زمینه ساز بر از این حالت شوه، میتونه باعث سکته مغزی شوه. اما اگر نشوه، این هم امکان نداره که باعث سکته مغزی شوه. اما این مسائل معتادی کاملا متفاوت هست. یک سلسله اعتیاد را ما میگیم اعتیاد روانی، یک اعتیاد جسمی هست. اعتیاد جسمی را خیلی از دوستان و هموطنان ما باید بفهمن که مثلا سیگار، الکل یا هم هشش یا چرس، اینا هستن مکمل اعتیاد روانی را بار میاره. یعنی اگر یک شخص نرسه به این مواد، کاملا ناراحت است، جگرخون است و اگر رها بکنه کدام مشکل برشون ایجاد نمیکنه. اما بالاتر از اون مثل تریاک و هیروئین و مورفین و اینا میتونه معتادی جسمی را ایجاد بکنه. یعنی اگر در جسم نرسه، حتی یک سلسله اعراض جسمی مثل اشکریزی، درد شکم، اسهالات، حتی قبضیت ها، دردای استخوان، سردردی ها را ایجاد بکنه. اینا نظر به نوعیت خود مواد مخدر هست. اما در کل یک شخصی که معتاد میباشه، اینا از تمام جوانب باید تحت مراقبت باشه که هر بیماری را امکان داره اینا را درگیر بسازم.
بله دیر زیاده منان دکتر صاحب هم دوستان و عریکو تورزو. بله سلام، وقت مو پخیر. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تشکر.
سلام علیکم دکتر صاحب.
دیر زیاده منان میروانی چوک لکم زینه مو عریکنی. بله
جبر خیلی احمد شا هستم، سنانده دایمیت ما از کابل.
بفرماین آقای احمد شا.
بله سب این سوال خمطره میکن. همی مخصیت انسان میشه که چشما آدم سیگی میکنه سری آدم چرخ میزنه و بر یک نیم دقیقه یا چند ثانی آدم هیچ وقت دیده نمیتونه فقط سیگی در چشما آدم هست.
بله.
و دیگه ای که یکان در آدم بازه وقت به حال میشه پای آدم یا زمین تا سیلی نمیخون اصابتیش به های مثل لازم یک سنسر آدم تا که یک چیزی بخور آدم باز پس به حال
بله برادر عزیز، فقط یک دو سوال جواب بتین. سنتون چند ساله هست و یکی وزنتون چقدر است؟
70 کیلو است. از بدن ما چیزی
که 67 ساله.
بله
وزن،
بله وزن شانه میشه که بگوین که چقدر هست؟
وزن که پدر ما
فشار خون یا هم شکر چیزی ندارن؟
شکر نه چیز ندارن. اول میام دیگه سینه سپتال پزشک سپتال
پینزش بیتا. دیر زیاد مننه لطاسون احمد شاه صاحب. دیر زیاد مننه. بفرمایین دکتر صاحب.
در جواب هموطن ما میتونیم بگوییم که خیلی وقتا خیلی از امراض یک سلسله از علائم مشابه را برام میته. یعنی ما نباید بسیار زود قضاوت بکنیم که این نشان دهنده بیماری سکته مغزی هست. برادر ما میگن که زمانی که از جای خود بلند میشه، پدرشان یک احساس سیاهی بالای چشما یا احساس گیچی و گنگسیت میکنه. ببینن خیلی از امراض، حتی پایان بودن فشار خون یا کمبود خون یا اصلا کمخونی در نزدی از افراد میتونه امی علائم داشته باشه. اگر کم خون هستن، فشار خونشان تا پایان هست و یا هم اصطلاحا ما برش میگیم که سیستم معافیت چون پایان هست، ای باید پیش دکتر مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن. اگر فشار خونشان پایان بود مایات بخورن، اگر کم خون بود خونشان را تثبیت بکنن توسط سبزیجات و یا هم مواد غذایی طبیعی که باید معلوم شوه. اگر نه که در پلوی از این مسائلش درست بود و فشار خونشان هم بالا بود و وزنشان خود تقریبا متوسط بود، باز اینا علائم خطر است میشن که پیش یک متخصص مغز مراجعه بکنین و نظر به توصیه اونا پیش برن.
علی کی توخ ورکو. بله سلام، وقت مو بخیر.
علیکم سلام. تاز سلام دکتر صاحب.
دیر زیات من نمیروانی چوک لکم زین ماری کنی ولیدا
کلوالم بکندار صاحب دکتر صاحب گفتن داغه چې دې په پښتو ما ته جواب راکړي.
ډاکټر صاحب تاسو ورنه پوښتنه لرئ؟
سو کاله دی وروره؟
شل کاله نیمه. شل.
بله دوی پوښتنه دا وه چې ځینې وخت مې زړه په تنګېږي. نور هم څه وینا لرئ که نه؟
بله پوښتنه
ډیر زیاته مننه، ډیر مننه د تاسو نه. دوی وا چې ویل چې د ما ځینې وخت زړه په تنګیږي، شل کال لرم، او تاسو ځواب کې څه ورته وایي؟
به فارسی جوابتون میام.
مهربانی ډاکټر صاحب، مهربانی.
اگر به فارسی جوابتون خوب تر بود میشه شما
زبای ترجمه کنم. مهربانی ډاکټر صاحب.
برازی برادر از ما گفتنی است که گفتن قلبشان اصطلاحاً تکان میخوره یا تنگی نفس اینا احساس میکنن. ببینین میشه که چه خوب بود که روی علایم صحبت میکردیم که حتی اینا رو هم شامل میشد، ولی میخوایم جواب بدم. تنگی نفس یا احساس نفس تنگی یا درد قسمت قفس صدر خیلی وقتا نشان دهنده از این است که امکان فشار خون هست یا امکان از این وجود داره که چربی خون، همون که تریگلیسیرید و کلسترول پیشتر گفتم، نزدشان بالا باشه. یکی از دلایلش. دلایل دومش در نزد زیادتری از افراد و هموطنان ما میتونه استرس و تشویش باشه، نگرانی ها. ما چون در افغانستان بیشتر نگرانی ها و استرس داریم، اگر هیچ یک از عوامل دیگری که نزدش نباشه، شکر نداشته باشه، چربی خون نداشته باشه، اصطلاحاً فشار خون نداشته باشه، وزنش ثابت باشه، باز او وقت ما فکر میکنیم به استرس و داشتن استراب. اگر این استراب را ما بر برادر ما توصیه میکنم، اگر این استراب را از خود دور بکنن، میتونن که بسیار راحت از این مشکل رهایی
پیدا. بله دوستا، باید دستی وایو چه که دشی تاسو یا هم ده وین غوروالی جگوسی او یا هم که دشی استرس ولره، نو کوخخ وکړی کچیر استرس لره او همیشه حتند یا هم لالنده است، نو کوخخ وکړی چې استرس ملمنځ یو سه او کچیر ده وین غوروالی لره، نو یو ډاکټر صاحب ته بده مراجعه وکړي. نو به هم رازو ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوو چې نخې او نخانې د دې څه دي چې یو نفر په دې باندې پوښي چې آیا زه رښتیا هم سکتې مغزي یا هم د مغزو حمله را باندې راځي کنه؟
علائمشه باید ما بفهمیم. نشانه های مشخص در نزد افراد دیده میشه. یک سلسله از علائم را ما برش میگیم پیش علائم، یعنی علائمی است که یک نفری که یک شخصی که به طرف سکته مغزی میره، او علائم در نزدش دیده میشه. علائم هشدار دهنده ما برش میگیم. بعد یک سلسله علائم مشخص باز در نزد یک شخص دیده میشه، حتی بعد از او علائم بعد از سکته مغزی دیده میشه. خب دقت بکنید دوستان عزیز، علائمی که در نزد یک شخص دیده میشه میتونه از عدم تکلم یا مشکلات در تکلم باشه. زمانی که میخواد صحبت بکنه، صحبت کردنش درست نمیباشه، تکلمش درست نمیباشه، لکه زبان پیدا میکنه. در حواسش مشکل پیدا میکنه، یعنی حواسش پرت میشه، چیزی که باید تمرکز بکنه تمرکز کرده نمیتونه. در پلوی از احساس سردردی از حالت خفیف تا شدید، بعضی وقتا سردردی بسیار خفیف اتفاق میفته، بعضی وقتا به حد شدید اتفاق میفته که حتی یادم سر خودم محکم میگیره و درد سرش آرام نمیشه. در پلوی از آیسای سا یک سلسله علائم دیگه مثل بهیسی صورت اتفاق میفته. میتونه این بهیسی در قسمت صورت باشه، گردن باشه، دستا باشه، بازوها باشه. حتی این بهیسی میتونه یک طرف بدن را بگیره یا هم طرف بعدی بدن را بگیره. میتونه اتفاق بیفته. در پلوی از علائم دیگه را که نزد بیمار ما میتونه مشاهده بکنیم، این است که امکان داره سیستم هاضمه کاملا مختلط شوه. امکان داره یادم حتی مواد غایطی خود را گرفته نتونه، ادرار خود را گرفته نتونه و یا هم اسهال باشه که این علائم در نزدش دیده میشه. در کل این علائم قبل از کسی است که به طرف سکته مغزی میره. اما باز اگر سکته مغزی اتفاق میفته، باز او وقت علائم مشخص دیده میشه. پیشتر اشاره کردم اگر سکته مغزی در طرف راست دماغ اتفاق میفته، او زمان سمت چپ بدن مکمل فلج میشه.
بله.
که ما برش میگیم هیمیپلجیا. اما اگر در سمت چپ بدن، سمت چپ دماغ خونریزی یا هم اسکیمیک یا مو قبلا اشاره کردم خون نمیرسه به دماغ اتفاق میفته، با سمت راست بدن مکمل فلج میشه. و این فلج شدن توأم با این است که بعضی از افراد حتی قادر به صحبت کردن نمیباشه، مکمل صحبتشان، مکمل سخنهایشان یا همه زبانشان دیگه قادر به این نیست که تکلم بکنه
یا پراگنده می باشه
یا پراگنده صحبت میکنه. و دیگه ای که علائم دیگری که ما در نزد یک فرد میبینیم، بیشتر گفتم حواس مکمل پرت میشه. اگر ما با از یک شخص پرسان بکنیم که شما در کجا هستین، اگر در اتاق باشه میگه من در موتر هستم، اگر در شفاخانه باشه میگه من در خانه هستم. یعنی زمان، مکان و جایی که در اونجا هستی را ای تشخیص کردن نمیتونه که این علائم بیشترش هست. در بعضی از مریض‌ها حتی دلبدی ها و استفراغات اتفاق میفته. یعنی هینی که همی حمله سرش میایه استفراغ میکنه و دلبدی برش پیدا میشه. اما اگر این حمله از 4 تا 5 دقیقه ما طالبتیم مریض به شفاخانه نرسانیم، خطرناک است. یعنی همی حمله زودگذر میتونه به حمله دائمی بیانجامه و باعث فلج دائمی شوه. در خیلی از وقتا حمله زودگذر یا TIA ما برش میگیم، ترانزیت اسکمیک اتک، یعنی خیلی وقتا اگر ما چای نخوریم یا مثلا چربی بخوریم به شکل زودگذر یک قسمت آبله یا یک قسمت از کلاک در دماغ ما میره، در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه ما ضعف میکنیم، به زمین میفتیم. اما بعضی وقتا اگر از 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر میشه، باز او وقت ما باید هر چه عاجل به شفاخانه مراجعه بکنیم. یک کیس اورژانس است، یک کیس عاجل است.
تشکر از اینکه شما تشریف آوردین. زنده و سلامت باشید.
بخیر باشین.
تشکر. ان شاء الله در برنامه بعدی هم شما را می داشته باشیم و بیشتر سوالای دوستا را ان شاء الله که می داشته باشیم. زنده و سلامت باشین. دوستان و دتاس هم ډیر زیات مننه کو چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.